په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما همکاران مو د ازادۍ رډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې یو شمیر د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندیدانو لا هم خپلې سرمایې نه دي ثبت کړي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نن د اوکراین د حکومت له مخالفو سره د خپل ملاتړ ښودلو لپاره کیف ته ځي، او فریډم هاوس نړیوال سازمان په ایران کې د مشهور سیاسي فعال او شاعر هاشم شبانی ادامول غندلې دي. خو مخکې له دې چې د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد درته وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته اسد الله لودین دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست ریو کاندیدانو ته خبرداري ورکړ چې باید د خپلو انتخاباتي لګښتونو په اړه دوی ته معلومات ورکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په سرپل ولایت کې دوه تنه وسلوال مخالفینو ته د وسلو او مهماتو د جوړولو په تور نیولي، او د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي له دندې څخه د دې ولایت لرې شوی والی او دوه رئیسان باید محاکمه شي. د خبرونو تفصیل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست ریو کاندیدانو تر اوسه د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه معلومات نه دی ورکړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د دې کاندیدانو نمونه یاد نه کړل، خو ویل کې د نن ورځ تر پایه دوی ته راپور ور نه کړل شي دغه کاندیدان به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي.
البته یو تخلف ده، دوی زمونږه کړندارو ته غاړه نه دیږي. په دې برخه کې به بیا د شکایت کمیشن د قانونو پر وړاندې پریکړه وکړي چې په کوم شکل باندې دوی مجازات کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کړنلارې لمخې د جمهوری ریاست هر کاندید باید د انتخاباتي مبارزو پر مهال له 10 میلیون افغانیو څخه زیات پیسې مصرف نکړي، او د خپلو لګښتونو په اړه باید کمیسیون ته راپور ورکړي. د جمهوری ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د تیر یک شمې پورس پیل شوې او د همال تر 1:30 دوام کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په سرپل ولایت کې دوه تنه وسلوالو مخالفینو ته د وسلو او مهماتو د جوړولو په تور نیولي دي. د دې ریاست یو خبر پڼه وایي چې نیول شوو کسانو څخه یو شمېر وسلې او چاودیدونکي توکي هم ترلاسه شوي. خبر پڼه وایي وسلوالو کسانو غوښتل د دې وسلو په وسیله په امنیتي پوسټو حمله وکړي. تر اوسه د حکومت وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي له دندو څخه د دې ولایت لرې شوي درې چارواکي باید محاکمه شي. د جمهوری ریاست د یو پلاوي له څېړنو وروسته د سې شمې په ورځ د نورستان والی تمیم نورستانی او د دې ولایت د بیړنیو حالاتو او کلیو پراختیا رئیسان له دندو ګوښه شول. په دې چارواکو تور پورې شوی و چې له بېوزله کسانو سره مرسته شوي غنمې په بازارونو کې پلورلي، او د جمهوری ریاست پلاوي هم په خپلو څېړنو کې دا تورونه ثابت کړي دي. که څه هم دغه درې چارواکي تر دا محل له دندې لرې شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي، خو په نورستان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې یو شمېر خلک د دې چارواکو په محاکمې ټینګار کوي. د نورستان له دندې څخه لرې شوي والی تمیم نورستانی بیا دغه تورونه رد کړي او دا یې د ځان په وړاندې یو داسې سبللې. په بغلان کې د ګازو د یوې ډبې د چاودنې له امله د یوې کورنۍ یو کس ووژل شو او 10 نور یې ټپیان شول. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د بغلان د مرکزی روغتون د چارواکو په حواله وایي چې د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی. پیښه نن غرمه مهال د پلخمري ښار اړوند په یوه کور کې شوې، او علت هم دا دی چې د ګازو ډبه د لرګیو بخاري ته نږدې ایښودل شوې وه. د کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. فریډم هاوس نړیوال سازمان په ایران کې د مشهور سیاسي فعال او شاعر هاشم شبانی اعدامول غندلې دي. دغه سازمان وایي شبانی د 13 جنوري میاشت په 28 نیټه په دار زړول شوې ده. د ایران یو محکمه په 13 جولای میاشت کې شبانی او ورسره 14 کسان نور له خدای سره د جګړې په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. د راپورونو لمخې د شبانی د اعدام حکم د ولسمشر حسن روحاني لخوا توشي شوی و. فریډم هاوس دا هم وایي چې د هاشم شبانی د بند پر مهال هغه شکنجه شوی هم و. د فریډم هاوس لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د اعدام دا پیښه د دې څرګندونه کوي چې د ایران حکومت د اقلیت پر وړاندې څومره ظالمانه چلند کوي، او د ولسمشر روحاني د واک پر مهال هم په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ښه شوی نه دی. شبانی یو عرب الاصل ایرانی و چې د ایران ادبیاتو او عربي کلتور ترمنځ د همغږۍ د پراخوالي لپاره یو انسټیټیوټ هم جوړ کړو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرسل ویکتوریا نولان نن کیف ته ځي. دا سفر د دې ښکارندوی کوي چې واشنگټن د ډیموکراسي پلو مظاهره چانو ملاتړ کوي. نولان اوکراین ته ورسله غیزي چې واشنگټن د دوشنبې په ورځ ومنله چې له اوکراین سره د احتمالي مالی مرستو په اړه له اروپایي ټولنې سره خبرې کړې دي. کرملین د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې له اوکراین سره د روسیې د 15 میلیارد ډالر مرستې وړاندیز د کیف په هغو ژمنو پورې تړلی دی چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ مخکې له مسکو سره کړي دي. په عین حال کې په کیف کې د حکومت مخالف اعتراض کوونکي وایي چې دوی بنن د پارلمان په مخ کې راټول شي او په اوکراین کې د اساسي قانون د بدلون لپاره به خپلو غوښتنو ته دوام ورکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشټن پرون په کیف کې ویل چې د شخړو د هواري لپاره ډیرو کارونو ته اړتیا ده چې باید ترسره شي. اخو بیا د اروپایي اتحادیې د پراختیا کمشنر سټیفن فویل وای په اوس وخت کې د اوکراین پر اساسي قانون خبرې په ځانګړي ډول مهمې دي. فویل اروپایي پارلمان ته په وینا کې ویل چې په اوکراین کې له سیاسي کړکیچ څخه د وتلو لپاره دواړو خواو ته پکار دي چې د خبرو اترو له لارې یو حل ومومي او نوې حکومت ته به لازمه وي چې د ټولو خواو د بشپړ باور وروي. دا بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي عراقي مقامات د دې هیواد په زندانونو کې د خزینه زندانیانو د شکنجې او ناروغۍ مسؤل دي. د بشری حقوقو د څارنې سازمان په ریپورت کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې عراقي ځواکونو له نړیوالو قوانینو سره په سرغړونو سلګونه خزې زندانی کړي دي. د دې ریپورت له مخې د عراق قضایي سیستم له فساد نه ډک دی او له زندانیانو څخه په زور اعتراف اخیستل کیږي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان چې مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی د غراز ویلي چې په عراق کې زیات شمېر ښځې د کلونو لپاره پرته له محاکمو په زندان کې دي. راپورونه وایي چې دا مهال د عراق په زندانونو کې شاوخوا 2200 ښځې بندیانې دي. او د پینتاګون د ګوانتانامو د زندان د هغه بندي په وړاندې د جنګي جرمونو دوسیه مخ ته وړي چې د سپتمبر 12 د القاعده لخوا د الوتکو تختونو سره تړاو لري. احمد ال دربي چې د سعودي عربستان تبا دی د توریزم او پر ملکیانو د حملو په شمول له نورو تورونو سره مخامخ دی. پر هغه لګول شوي تورونه د 2002 کال په اکتوبر کې په یمن کې د تیلو پر یو فرانسوي ټانکر د القاعده لخوا له حملې سره تړاو لري چې یو ملکی کس پکې ووژل شو. که هغه مجرم وګڼل شي نو په عمري قید به محکوم کیږي.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل تاسو زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي رادیو ټکی کم مو د ویب پاڼې یاد راسته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د څوکۍ درې کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه معلومات له دوی سره نه دي ثبت کړي او که چیرې نن هم دا کار ونه شي نو دوی به اړ وي چې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. په دې اړه په رپورټ سربېره مونږ له دې خبره وو چې د ملي اردو چارواکي وایي وروسته له هغې چې نړیوالو ځواکونو یو شمېر پوځي اډې دوی ته سپارلې دي د ملي اردو ظرفیتونه لوړ شوي دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د مرغانو غیر قانوني ښکار یو ډول سوداګري ګرځېدلې چې یو شمېر کسان د خپل ژوند ورځنی لګښت له همدې لارې پوره کوي. په دې اړه یو رپورټ لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې مو د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت د استازو ترمنځ د راتلونکو خبرو اترو په اړه په تازه پرمختګونو خبرو وو. همدارنګ مو د یو شمېر پاکستاني سیاسي کارپوهانو له هغه څرګندونو هم خبرو چې وایي دی خبرو ته ډیر خوشبینه نه دي. دا ګوړی اچار تنظیم پروګرام او د انتخاباتو په اړه انتخابات او خلک ځنګړی پروګرام هم مهیره وي. دا د ازادي رادیو دا دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. همدارنګه زموږ خبرونه د افغانستان په ګڼو خارونو کې د FM په 3.15 هم اوریدل کیږي. د زموږ خبرونه د افغانستان په غنو ولایتونو کې البته په مرکزونو کې د FM په 3.15 صفه اوریدل کیږي او ک انټرنیټ ته لاسرسی لري نو بیا چې هر چیرې زموږ خبرونه اوریدل شي. دا انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشۍ د څوکۍ درې تنو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو لګښتونه له دوی سره نه دي ثبت کړي، او که چیرې دا چاره دوام وکړي نو دوی به مجبور وي چې دا لوی څارنوالۍ ته ور وپیژني. په دې اړه یو رپورټ لرو، خو وروسته یې درته د خپرونې څخه خپروو ځکه چې اوس چمتو نه دی. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هغه شکایتونو ته راځو چې وایي د مرغانو غیر قانوني ښکار یو ډول سوداګري ګرځېدلې ده، چې یو شمېر کسان د خپل ژوند ورځنی لګښت له همدې لارې پوره کوي. دوی وایي که د مرغانو د ښکار مخه ونه نیول شي نو د مرغانو د نسل د ورکېدو او د چاپیریال لپاره به ډېر زیان ولري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې د هر ډول مرغه ښکار منع اعلان شوی. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې دوی په دې برخه کې هڅې ګړندۍ کړي او یو شمېر کسان یې هم نیولي چې په خپل سر توګه یې مرغان ښکارول. دوستانو، زما تخنیکي همکار وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د چارواکو د هغه څرګندونو په اړه رپورټ آماده دی چې وایي درې کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو لګښتونه له دوی سره نه دي ثبت کړي. په دې اړه د فریبا ظاهر رپورټ او نور رپورټونه به وروسته خبر کړو. قدرمنو دوستانو، ډیره زیاته بخښنه غواړو چې موږ یوه تخنیکی ستونزه لرو او له کابل سره مو تماس نه ټینګیږي. د موږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې دا ستونزه هواره شي. اوس هم راځو د کابل ښاریانو یو شمېر هغه شکایتونو ته چې وایي د مرغانو غیر قانوني ښکار یو ډول سوداګري ګرځېدلې، چې یو شمېر کسان د خپل ژوند ورځنی لګښت له همدې لارې پوره کوي. سید کمل شاه عارف په دې اړه رپورټ لري.
خلک شکایت کوي چې د مرغانو خپل سر ښکار کول دومره عام شوي چې حتی د کابل ښار د واټونو پر سر په داسې حال کې چې مرې پرې سوي وي پلورل کېږي. دوی وایي اړوند ارګانونه باید د خلکو لخوا په خپل سر توګه د مرغانو د ښکار مخه ونیسي تر څو د مرغانو نسل له منځه ولاړ نه سي.
د بعضې کسان رسي موږ خپل وعده کړه کسان شري بعضې بازان ښکاري وي او هغه باندې پیسې اخلي او داسې د یو هغه کار نه دی. باید ځکه دا بازان چې دي هغه کې نسل کمیږي او باید موږ خپل اول مخنیوي وکړو. که موږ ونه کړی باید مخنیوی جیزن دولت مخنیوی وکړه.
دولت باید د برهنه کاریانو مخنیوی وشي چې چیرته د مخنیوی نشي نو د نسل ورکیږي.
د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو ښکاریانو لخوا د مرغانو خپل سر ښکار کول سخت اندېښمن کړي. د یادې ادارې د نړیوالو اړیکو مرستیال عبدالولي مدقق ازادي راډیو ته وویل له دې سره سره چې افغان ولسمشر نږدې لس کاله مخکې په یو فرمان کې د مرغانو ښکار کول منع اعلان کړي، خو بیا یې هم مخه نه ده نیول شوې. نوموړي زیاته کړه که دا کار همداسې دوام ولري دا ویره شته چې د یو شمېر مرغانو نسل له منځه لاړ سي چې دا به د ده په خبره چاپیریال ته لوی زیان ورسوي.
خصوصا د هغو وحشي ژویو په مجموع کې چې د هغوی نسل د ورکېدو په حال کې ده. موږ سره داسې معلومات او راپورونه موجود دي چې کېدای شي موږ په د بیروي ښکار په نتیجه کې موږ بعضې انواع له لاسه ورکړو چې د هغو دوباره احیا کول بیا د بشر له توانه وتلې خبره ده.
په افغانستان کې د مرغانو د خپل سر ښکار کولو له امله اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې په هرات او فراه ولایتونو کې د یو شمېر بهرنیو ښکاریانو لخوا د مرغانو د ښکار کولو په اړه راپورونه خپاره شول. د چاپیریال ساتنې کارپو احمد خالد نسیمی ازادي راډیو ته وویل په خپل سر توګه د مرغانو د ښکار علت په دې برخه کې د قانون نه عملي کېدل دي. د په خبره اوس هم د کورنیو او بهرنیو ښکاریانو لخوا د هیواد په یو شمېر سیمو کې د میش مرغه، حسیني باز او قلندي برفي مرغانو ښکار ادامه لري. نوموړي زیاته کړه که دا کار همداسې دوام وکړي دا ویرسته چې نسل له منځه ولاړ سي.
په سیګ وخت دا دي چې لیست او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې باید قوانین تطبیق کړي او د قاچاقبرانو او هغه څوک چې غواړي چې دغه پرندگان ښکار کړي دا باید لوګري. که داسې نه سي مونږ په دې باور یو چې درې او څلور کالو کې دا رضد شوي پرندگان او حیوانات ټول له منځه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د مرغانو د ښکار د مخنیوي په اړه د ولسمشر د فرمان د عملي کېدو لپاره په ولایتونو کې ټول امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه سوي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل یو شمېر کسان نیولي چې په خپل سر توګه مرغان ښکارول.
د کورنیو چارو وزارت د جمهوري ریاست دغه فرمان سره سم
د روان کال تر پای سو زله د مرغانو د ښکار د مخنیوي په برخه کې د سرغړونکو په اړه لسګونه قضیه لرلې او هغه کسان چې سرغړونه یې کوله د الوتونکو ښکارې کوي د کورنیو چار وزارت لخوا تر پیژندلو وروسته نیول شوي.
د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دا مهال 450 ډول مرغان شته چې یو شمېر دایمي او یو شمېر مهاجر دي چې له نورو هیوادونو څخه دلته راځي. د دې ادارې مسؤلین وایي د غزنی آبی استاده د ناور دشت د نیمروز هامونی په ځای په فرا کې هامونی صابره د دایمي او مهاجر مرغانو د ژوند کولو د مهمو ځایونو څخه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې تیرو درې لسو جګړو او وچکالیو د چاپیریال د نور برخو تر څنګ مرغان هم سخت ځپلي چې حتی د سپین ځانې پر نوم یو ډول مرغه د شلو کلونو را په دې خوا په دې هیواد کې نه دی لیدل سوی. د چاپیریال ساتنې د برخې څېړونکي وایي که د مرغانو د ښکار د مخنیوي په اړه وضع سوي قوانین عملي نه سي داسې ویره سته چې په نږدې کلونو کې د یو شمېر نور مرغانو نسل هم له منځه ولاړ سي.
په افغانستان کې مو د یو شمېر مرغانو د غیر قانوني ښکار او له دې لارې د یو شمېر خلکو د ورځني لګښت د پوره کولو په اړه ریپورت واورېده. دوستانو یو ځل بیا زموږ معذرت ومنئ چې مخکې د تخنیکي ستونزې له کبله ونتوانېدو. هغه ریپورټ چې ټاکلې مو وه د انتخاباتو په اړه درته خپور کړلی شو. البته دا به د شلو دقیقو د شلو د یو ساعت او شلو دقیقو یعنې د دې خپرونې په شلمه دقیقه کې واورئ. اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. هغه دا دی چې د ملي اردو چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا دوی ته د یو شمېر پوځي اډو له سپارل کېدو وروسته د دوی ظرفیتونه لوړ شوي دي. په دې اړه له کابله د زبیر ژمن ریپورټ اورو.
د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي هغه پوځي اډې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتلو سره افغان ځواکونه ته سپاري د دوی د پیاوړ کېدو سبب شوي دي. دوی وایي په دې وروستیو کې یوازې په کابل کې 15 پوځي اډې ورسپاره شوي چې اوس ترې ملي اردو بشپړه ګټه اخلي. په مرکزي زون کې د 111 فرقې قومندان قدم شاه شهیم وایي افغان ځواکونه کولای شي د هغو پوځي اډو سمه ساتنه وکړي چې دوی ته سپاري.
تر اوسه موږ ته 15 اډې سپارل شوي دي. اوس چې موږ او تاسو پکې خبرې کوو دا د بلاک هاوس اډه ده چې موږ ته سپارل شوي. له نیکه مرغه دلته د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. دا اډې زموږ د روزنې او د ژوند د ښه کولو لپاره ډېرې ګټورې دي. په دې کمپونو کې داسې څه عجیب او غریب شیان نه دي چې موږ یې ساتنه او سرنه ونه شو کولای. هیڅ ستونزه ورسره نه لرو. د برېښنا، ډوډۍ خوړلو او نور سیستمونه یې فعال دي. زه باور لرم چې دا به ښه وساتلی شو ځکه زموږ نورو جزتامونو هم له دا رنګه تاسیساتو څخه استفاده کړې ده.
په خو تر دې داسې راپورټونه هم ورکړ شوي وو چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپلې ځینې پوځي اډې افغان دولت ته د سپارلو په ځای له منځه وړي دي. د نړیوالو ځواکونو له چارواکو سره اندېښنه دا ده چې ښایي افغان ځواکونه ځینې هغه پوځي اډې ونشي ساتلی چې دوی ترې وځي. په افغانستان کې یو وخت 1,40,000 بهرني عسکرو خو اوس 2,500 هم کم شوي دي. د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډنفورد تر دې مخکې ویلي وو په افغانستان کې له 200 پوځي اډو څخه اوس یوازې 50 فعال دي. خو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ایساف ځواکونو یو جنرال تودبولف رسنو ته وویل ایساف تر اوسه سباندې 400 پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارلې دي.
د پوځي اډو د تړلو د کمیسیون له پریکړو سره سم زموږ اکثره اډې افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي. زموږ سباندې 400 پوځي اډې افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي. هیله من یو چې په دې سره به د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړ شي ځکه دا پوځي اډې داسې جوړې شوې چې په مرسته یې له وسلوالو سره جګړه کېدای شي او ماتې ورکول کېدای شي.
نوموړي په دې اړه معلومات ورنکړ چې له 400 پرته نور پوځي اډې له منځه وړل شوي او که څنګه. ټاکل شوی د روان میلادي کال تر پایه ټول جنګي بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. تر هغې وروسته افغان ځواکونو ته نه یوازې د نړیوالو ځواکونو د پاتې شو اډو او تاسیساتو بلکې د ټول هیواد د امنیت ساتلو بشپړ مسولیت ورلغاړي کیږي.
و موردل چې د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې وروسته لاغې چې نړیوال ځواکونه له یو شمېر پوځي اډو ووتل او دا پوځي اډې دوی ته وسپارلې د دوی په ظرفیتونو کې لوړوالی راغلی دی او د دوی ډېرې چارې ورسره سنبالې شوې. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12.6 اورېدلی شئ. په انټرنیټ کې زموږ ویبپاڼه هم کتلی شئ. ازادي راډیو .com مودا وبپانی ادرس دی.
د 1993 کال انتخابات
په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
دوستانو بیا هم ستړي مشې د انتخاباتو په اړه زموږ ریپورټونو ترازو د افغانستان د انتخاباتي مبارزو په اړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په داسې حال کې چې په دې هیواد کې رسمن انتخاباتي مبارزې پیل شوې دي. تر اوسه پورې درې کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښت اندازه او څرنګوالی له دوی سره نه دی ثبت کړی. د دې کمیسون چارواکو ویلي کچېرې نن هم دوی دا کار ونه کړي نو دوی به اړ وي چې لوی څارنوالی ته ور وپیژني. په دې اړه له کابل د فریبا ظاهر رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو 15 ورځې تیر سوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه درې تنو کاندیدانو د خپلو مبارزو پر مهال د لګښتونو د څرنګوالي راپور دغه کمیسیون ته نه دی ورکړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایند نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې دغو کاندیدانو باید د کمپاینونو تر پیل د مخه د انتخاباتو کمیسیون ته خپل حسابونه وړاندې کړي وای. که څه هم ښاغلي نور د دغو کاندیدانو نمونه ونه ښودل، خو خبرداری ورکړ چې که دوی د پنجشنبې ورځې تر پایه د خپلو لګښتونو حساب ورنه کړي، د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته به معرفي سي.
که چیرې تر نن پورې دغه کار ترسره نه کړي، موږ د دوی په اړه پریکړه کوو چې باید د شکایت کمیسیون ته معرفي شي. تخلف ده، ځکه چې دوی زموږ هغه کړندارو کړندونو ته غاړه نه دیږي او هغه یې په ځان باندې نه دي پلي کړي. بیا د شکایت کمیسیون د قوانینو په رڼا کې پریکړه وکړي چې په کوم شکل باندې دوی مجازات کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لایحې له مخې د جمهوري ریاست هر کاندید مکلف دی چې د انتخاباتو تر کمپاین د مخه د لګښتونو حساب له کمیسیون سره شریک کړي. دغه راز د لایحې له مخې هر کاندید باید خپل مالي استازی هم د انتخاباتو کمیسیون ته وپیژني. د قانون له مخې هیڅ کاندید حق نه لري چې تر 10 ملیون افغانیو ډېرې پیسې په خپلو کمپاینونو کې مصرف کړي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه فیفا وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالي لایحه د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیره مهمه ده. د دغې ټولنې اجرایوي رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د دغې لایحې د تطبیق په برخه کې جدي چلند وکړي.
وختي چې کمیسیون کومه لایحه را وضع کړه، کاندیدان مکلف دي چې د هغه مطابق مسؤلیت خپل ادا کړي. اوس دا مسؤلیت چې نه دی ادا کړی، کمیسیون کولی شي مستقیما د دوی ته یو ټایم وټاکي چې په لنډ وخت کې دا کار وکړي، او کله کې کمیسیون شکایت ته دا موضوع راځي چې کمیسیون شکایت وي، په دې رابطه باندې قانوني برخورد وکړي د کاندیدانو سره. دا کار نه کوي، دا د عدم شفافیت مسله.
د افغانستان د جمهوریت ریاست ټولو یولسو کاندیدانو له 15 ورځو راهیسې انتخاباتي کمپاین پیل کړی او د حمل د میاشتې تر 14 پورې به دوام وکړي. دغه مبارزه د غونډو او مجلسونو په جوړولو او د شعارونو په بیلابیلو برخو کې د کاندیدانو د شعارونو او پوسترونو په نصبولو سره پیل شوه. بلخوا داسې اندېښنې هم شته چې شاید ځینې کاندیدان تر ټاکل شوي معیار ډېر پیسې په خپلو کمپاینونو ولګوي. دغه راز د ځینو کاندیدانو لخوا د دولتي امکاناتو څخه د ګټې اخیستنې په هکله هم اندېښنې موجودې دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له وړاندې اعلان کړی چې د وضع شوي قوانینو او اصولو د تطبیق په برخه کې به جدي عمل کوي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن. په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
دوستانو لکه مخکې مو هم چې ویل، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره په رسمي توګه انتخاباتي مبارزې پیل شوې دي، یو شمېر کاندیدانو د امنیتي ستونزو په اړه اندېښنه لرله او لري، او په ځانګړې توګه وروسته له هغې چې د عبدالله عبدالله د کمپاین دوه تنه غړي په هرات ولایت کې ووژل شول. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن ډاډ ورکړی دی چې دوی به د کاندیدانو او د دوی د ملاتړو د امنیت د خوندي کولو لپاره خپلې ټولې هلې ځلې وکړي. زبیر ژمن له کابل نه راسره په تماس کې دی. ژمن صاحب، د کاندیدانو د دغه امنیتي اندېښنو او د کورنیو چارو د وزارت د ډاډ په اړه کراته ووایي.
بله انسب، لکه چې تاسو وویل د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د انتخاباتي مبارزو امنیت به ساتي. نن د کورنیو چارو وزیر عمر داودزی د دې وزارت له جګپوړو چارواکو سره غونډه درلودله او دوی د کورنیو چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي دي چې پولیس او امنیتي ځواکونه د دې کمپاینونو د امنیت لپاره او د کاندیدانو د امنیت لپاره چې د دې لپاره چې امنیت ونیول جوړ شي اوس کاملا د تیارسي په حالت کې دي. د اعلامې له مخې په دې غونډه کې د پولیسو او د امنیتي ځواکونو ستاینه هم لیدې قبله شوې چې په تیرو 15 ورځو کې چې دا کمپاینونه جریان درلود دوی وتوانېدل چې هغه امنیت ټینګ کړي او کومه پیخه د نامنې رامنځته نشي. البته د یادولو وړ ده چې د سیشنبی پورز د ملي امنیت اداري وویل، د استخباراتو اداري وویل چې د چهاراسیا په ولسوالۍ کې د کابل یې دوه تنه نیولې دي چې د غوسره څلور د ځانمرګو بریدونو واسکټونه او ځینې مهمات هم وو، او د دوی هدف دا و چې د انتخاباتو کمپاینونه ګډوډ کړي. مشخص نه ویل چې چیرته حمله وکړي، خو هدف هم دا و چې حمله ترسره کړي، خو دا مخکې لیدل چې هدف ته ورسیږي نیول شوي دي.
ژبن صاحب، د اوس د کراته د انتخابات تی مبارزه او کمپاینونو په اړه وای څنګه روان دي په کابل او ولایتونو کې؟ تازه پکې څه شی دي په دې مبارزه او غونډو کې د کاندیدانو؟
بلې، نن هم ځینې داسې غونډې وي چې په هغه کې د کاندیدانو ملاتړ اعلانې د نن د جمهور ریاست یو کاندید عبدالرب رسول سیاف رسمانه خپل تګلاره په یوې غونډه کې چې د لویې جرګې په کلي کې جوړه شوې وه هلته اعلان کړه، او دا هغه کار و چې ځینو کاندیدانو د کمپاین په اوله ورځ کړی و یا ځینو په دوم ورځ، خو نوموړي نن دغه غونډه نیولې وه چې په هغې کې به په خپلو تګلارو پروګرامونو باندې خپلو پلویانو ته خبرې کوي. په عین حال کې په کابل کې یوه بله غونډه هم وه چې دا د نهضت اسلامي افغانستان په نوم یو ډلې رابللې وه د دوی پلویانو، او دا دوی د عبدالله عبدالله له کاندیداتورۍ څخه ملاتړ اعلان کړ. نو دغسې ځینې غونډې کیږي. تېر ورځ هم مونږ شاهد دي چې د علي احمد جلالي په مشرۍ د یوې ډلې د ډاکټر اشرف غني احمد زینه ملاتړ وکړ. نن هم دغسې منډې تړلې روانې دي.
ډېره زیاته مننه کوو زبیر ژمن و چې له کابله یې د انتخاباتي منډو ترډو او په ځانګړې توګه د کاندیدانو د امنیت په اړه د کورنیو چارو د وزارت د وروستي ډاډ حال راکو. تاسو مخکې له ازادي راډیو ناوري د پکتیا اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د ډیرو واورو ورخت انتخاباتي منډو ترډو مخنی ولید، او په هغه ډول چې په مرکز کابل کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي په پکتیا کې نشته. نور حال به له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبريال داود تپان پر رپورټ کې واورو.
د مدني ټولنو پالان وایي چې د عامه ذهنیت د لارو خانولو لپاره په کار دي چې په ولسونو کې د کمپاین زمینه سازي وشي. دا دوی په خبره چې کچیرته خلک د ولسمشرۍ د نوماندانو له راتلونکو پلانونو او طرحو څخه خبر نشي، ښایي ډیر خلک رایې اچونې ته زړه ښه نه کړي. خلک وایي چې تر دې مهاله په پکتیا کې د ډیرو نوماندانو عکسونه او دفترونه نه دي پال شوي چې څو پورې خلک ښه وپېژني او له طرحو یې خبر شي.
زما په نظر د مرکز او یا نورو ولایتونو په پرتله په پکتیا کې دا رقم غونډې یا دي نوماندانو ترمنځ عکسونه یا د دوی ترمنځ غونډې داسې پکتیا کې نشته. یو خو یخنۍ ده او لار بنده وه، او بل دا ده چې دوی هلته کوم ښه فعالیت نه ترسره کوي.
کاندیدانو کوم فعالیتونه چې دي پکتیا کې ډېر سست روان دي نورو ولایتو په نسبت یا د مرکز په نسبت باندې. بګه چې وینو یو نیم کاندید عکس دلته لګېدلی وي. په کار د دوی تاسې پکتیا د ځوانانو لپاره، پکتیا د خلکو لپاره کوم پروګرامونه زده مخ کې لري هغه دلته پیاده کړي، تر څو خلک خبر کړي چې دوی پاینده کې څه غواړي، کچېره کامیاب څه وکړي.
موږ چې په کوم داغه کې ګورو پکتیا ولایت کې د بعضو کاندیدانو عکسونه یا تصویرونه ښکاره شوي دي، خو د بعضو لا هیڅ درک نه لګیږي. کاندید د ځان د مشورتیا لپاره په ولایت کې غونډې وکړي، ځوانان راټول کړي، هغوی وهڅوي تر څو دوی ته رایه ورکړي. نو کچې ته دوی دا کارونه ونه کی ګومان منره چې دوی خپل را لاس ته راوړي.
په پکتیا کې د مدني ټولنو فعال ډاکټر عبدالهادي حماس د خلکو مایوسی د ویوای چې کچرته دغه خلک را چونې ته ونه هڅول شي، خای پر اتلونکو انتخاباتو کې کم ګډون وکړي. د ویوای چې کڅام پکتیاوال په تیر دوه ځله انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ، خو د مرکزی حکومت د نه پاملرنې لامل مایوسه ښکاري.
دوه ځله چې کوم شریزي ټاکنې تر سره شوی پیغه کې تقریبا 90% درې 90% درا پکتیاوال ورکړی، او پکتیاوال سیاسي شعور لري. پکتیاوال د زایم په ټاکلو کې ډیر فعال وګړي دي. د دې په څنګ کې زه فکر کوم چې یو شمیر خلک مایوس هم دي. د تیرو ټاکنو کې تاسو وګورئ چې د دوی په سر باندې معاملې وسوې، له دوی سره چې کومې وعدې ترسره شوې وې هغه په صحیح شکل باندې ترسره نه شوې.
په پکتیا کې دا مال د ګوتو په شمیر کاندیدانو کمپاینی دفترونه خلاص شوي او په ښار کې عکسونه لګېدلي دي. د چارو د کارپوهانو په خبره چې د کمپاینی منډو ترړو د مخنیوي لامل یې ښایي د ډېرو واورو ورښت وي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. مخکې لدې چې نور ریپورتونو او ونیزو پروګرامونو ته ورشو، یو بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چی رسوان مراد تراوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمهوری ریاست دریو کاندیدانو تر اوسه د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه معلومات نه دی ورکړي. په بغلان کې د ګازو د یوې ډبې چاودنې د یوې کورنۍ یو کس ووژه او لس نورې ټپیان کړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د بغلان د مرکزي روغتون د چارواکو په حواله وایي چې د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی. د کندوز ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه څه باندې 200 پولیس فارغ شول. فریډم هاوس نړیوال سازمان په ایران کې د مشهور سیاسي فعال او شاعر هاشم شبانی اعدامول غندلې دي. د سازمان وای شبانی د 13 جنوري میاشت په 8 نیټه په دار زړول شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرسیار ویکتوریا نولاند نن کیف ته زیدا سفر د دې کارندوی کوي چې واشنگتن د دیموکراسي پلو مظاهره چانو ملاتړ کوي. او د امریکا د دفاع وزیر د پینټاګون د ګوانتانامو د زندان د هغه بندي په وړاندې د جنگي جرمونو دوسیه مختوړي چې د سپتمبر 11 د القاعده له خوا د الوتکې تختونې سره تړاو لري.
دوستانو لند خبرونه مو اوریدل چې رضوان مراد درته وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصیل تاسو زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. زموږ په ویب پاڼه کې د دې خبرونو په تفصیل سربیره نور مطالب، زموږ ریپورټونه، ونیس پروګرامونه له نور تفصیل او عکسونو سره کتلی شئ. د پاکستاني وسلوالو طالبانو لخوا د دې هواد له حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوی کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي ک چیري امریکا په افغانستان کې پاتې شینو په سیمه کې هیڅ کله سولې نشي راتله. د دې کمیټې غړي مولانا عبدالعزیز بیا ویلي ک افغان دولت له امریکا سره امنیتي دفاعي سند لاسلیک کړي نو جګړه او د امریکایي ځواکونو تلفات به دوام وکړي. په دې اړه له پیښور د ازادي رادیو د خبريال راستولې ریپورت اورو.
د پاکستانی وسلوالو طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټې مشر او د حقانی مدرسې بنسټګر مولانا سمیع الحق وایي ک چیرې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي نو په سیمه کې به هیڅ کله سوله رانه شي. د فرانس پریس خبري اجانس د راپور لمخې د وسلوالو پاکستانی طالبانو لخوا د هیواد له حکومت سره د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې کمیټې غړی مولانا عبدالعزیز هم وایي ک افغان دولت له امریکا سره د وړخیزه امنیتي دفاعي تړون لاسلیک کړي نو جګړه به دوام وکړي او د مسلمانانو او امریکایانو ترمنځ به نښتې زیاتې شي. مولانا عبدالعزیز چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د سور جماعت په خوانی خطیب و همداراز وایي افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او د دواړو هیوادونو وضعیت له یو بل سره تړلی دی او په خبره کې امریکا په افغانستان کې پاتې شي نو له لا ډېرو زیانونو او ماتو سره به مخ شي. د پاکستانی وسلوالو طالبانو لخوا د ټاکل شوی کمیټې غړو دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغان دولت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک پر سر ناندرې روانې دي او دواړه خواوې لا تر دې دمه کومې پرېکړې ته نه دي رسیدلي. فرانس پریس خبری اجانس همداراز د مولانا عبدالعزیز په حواله وایي پاکستانی وسلوال طالبان په دې هیواد کې اسلامي قانون نافذول غواړي او په خبره کې چیرې په دې هیواد کې اسلامي قانون نافذ نشي نو پاکستانی طالبان بل حکومت سره د سولې د خبرو اترو یو سلنه پریکړه هم ونه مني. پاکستانی طالبانو د یک شنبه پرز د دې هیواد له حکومت سره د خبرو اترو لپاره یو 15 کسیزه کمیټه وټاکله چې بیا وروسته د پاکستان د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د دې هیواد د جمعیت العلماء اسلام د ګوند غړي مفتي کفایت الله ترنکار وروسته په یادې کمیټې کې یوازې درې کسان پاتې شول. نوموړی همداراز وایي موږ په دې پوهیږو چې د پاکستان حکومت به د طالبانو دا غوښتنه ونه مني خو له دې پرته د سولې د خبرو اترو پرمختګ نشونی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جنوري په 9 نیټه د هیواد پارلمان ته په خپل وینا کې وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو اترو وړاندیز وکړ او د همدې موخې لپاره یو څلور کسیزه کمیټه هم وټاکله. په دغه کمیټه کې د پاکستان د استخباراتو د پخوانی مامور متقاعد میجر محمد عامر په ګډون پاکستاني خبریال رحیم الله یوسفزی د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند او د نواز شریف ځانګړی سلاکار عرفان صدیقی شامل دي. د یادونه وردا چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو کمیټې په داسې وخت کې طالبان لخوا د اسلامي قانون د نافذولو خبره کړې چې د دې هیواد په بیلابیلو برخو په ځنګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې پروانه اونۍ کې خونړي تروریستي بریدونه شوي چې په ترڅ کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
دوستانو و موریدل چې د پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو د کمیټې یو غړی ویلی چې افغانستان نه بهرنیان ونوځي په سیمه کې سوله نشي راتله. د پاکستان د حکومت له څلور کسیز پلاوي سره د طالبانو لوري د نومول شو استازو خبرو تروس خبرې اترې تروسه ناکام ښکاري. د راپورونو لمخې د پاکستان صدر اعظم مخکې لا پریکړه کړې چې د طالبانو پر ضد له پوځي قوې څخه باید کار واخیستل شي. په دې اړه اسمت څاروان یو رپورټ دروري.
د پاکستان د حکومت او طالبانو مرکچان به ژر له یو بل سره بیا وګوري او دغه هیواد د شپږکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره به د خبرو ځای وټاکي. د هیرالد ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې د پاکستان د حکومت د مرکچي کمیټې او د طالبانو له لوري د معرفي شویو استازو پر خبرو له دې پرته چې د خلکو ذهنیت د طالبانو پر ضد واړوي ډېر حساب نشي کېدی. د هیرالد ټریبیون لیکنې سره سم د طالبانو او د پاکستان د حکومت د استازو ترمنځ خبرو ته ځکه هیله نشي کېدی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورله مخکې پریکړه کړې چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات وشي. د پاکستان د حکومت له مرکچانو سره د خبرو لپاره د طالبانو استازو پرون وویل په پاکستان کې تر هغو د سولې چانس نشته چې حکومت شرعي قانون نوی نافذ کړي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نوي. د دوی له سختو شرطونو داسې ښکاري چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ سولې ته هیله نشي کېدی. د دواړو خواوو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د سې شنبې په ورځ هغه مهال ناکامې شوې چې حکومتي پلاوي د طالبانو له لوري له نومول شوي کمیټې سره له خبرو انکار وکړ او ویل د دې پلاوي د جوړش په اړه وضاحت غواړي. ټاکل شوی دی چې د دواړو خواوو پلاوي نن یا سبا بیا سره وویني خو د خبرو لپاره دقیق ترتیبات نه دي نیول شوي. د طالبانو له لوري د مول شوی پلاوی مشر مولانا سمیع الحق فرانس پریس خبری آژانس ته وویل په سیمه کې به تر هغو سوله را نشي چې د پولی پوری غاړه امریکایي پوځیان موجود وي. د دې خبرې د طالبانو د پلاوی بلغړي مولانا عبدالعزیز تایید کړي او زیات کړه د پاکستان حکومت حاضر نه دی چې شرعي نظام پلی شي. مولانا عبدالعزیز وویل ک افغانستان او امریکا امنیتي موافقه لاسلیک کړي په سیمه کې به د سولې او پخلاینې امکان له منځه لاړ شي. عبدالعزیز فرانس پرس خبری آژانس ته هم در ازویل له شرعي قانون پرته به طالبان د خبرو حتی یو فیصد هم ونه مني که ځینې ډلې و هم مني نور یې نه مني. خو د پاکستان حکومت حاضر نه دی چې د خپل هیواد پر اساسي قانون خبري وکړي. له همدې کبله د دواړو خواوو په دریځونو کې د توپیر زیاتوالی د دوی د سولې په خبرو کې پرمختګ له شک سره مخامخ وي. مولانا عزیز وای د طالبانو اصلي غشتنه شریعت ده. د همدار رسول د پاکستان ټول سیکولری محکمې دي ختم شي او د حقوق پر ځای دي شرعي محکمې جوړ شي. هیرالد ټریبیون بیا وای چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته نواز شریف وروسته لدی بدبینه شو چې په دسمبر او جنوري میاشتو کې طالبانو د پاکستان په مهمو شهرونو کې یو لړ سخت بریدونه وکړل. نواز شریف د خبرو په ځای له خپل ګوند او پوځ سره له غونډو وروسته د نتیجې ته رسیدلې چې باید پر طالبانو حمله وشي او پوځ ته یې امر کړی چې حمله ته ځان تیار کړي.
دوستانو په دې رپورت سره دا رپورټونو برخه پای ته رسو. یو اربیا یادونه کوم چې تاسو کولی شئ د دې رپورټونو تفصیل متن عکسونو او ویډیوګانو سره زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼه آدرس ده. اوس هم راځو انتخابات او خلک ځانګړي پروګرام ته چې پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي زموږ د اوریدونکو پوښتنې د انتخاباتو په اړه ځوابوي. ورپسې د ګړی اچار مهیروي.
خلک او انتخابات.
خلک په څه ډول کولای شي د انتخاباتو په بهیر کې ونډه واخلي او خپل حق ادا کړي؟
په دې اړه معلومات په همدې خبرونه کې.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د انتخاباتو په حق له د پوهاوی د دغه خبرونې اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاباتو د شفافیت او امنیت په اړه خبرې کوو. په دې حکله مو د هیوادوالو پښتنو ته هم ځای ورکړی دی. په دې خبرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل مو میلمه دی امرخیل صاحب خبرونې ته راغلی. د لومړۍ پوښتنې په توګه راته ووایه، په انتخاباتي کمپاینونو کې د خلکو ګډون څومره مهم دی؟
ډیره زیاته مننه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو د مهمو تقسیم اوقات په اساس باندې برنامه چې د هغه د کمپاین مرحله ده چې دیارلسم د دلوی نه تر دیارلسم د حمل پورې د ریاست جمهوري لپاره او دیارلسم د هوت نه تر دیارلسم د حمل پورې د ولایتي شوراګانو لپاره. اصلا فلسفه د کمپاین یا د کمپاین مرحلې دا ده چې اولس باید خپل د خوښې کاندید پیدا کړي، اولس باید د کاندیدانو برنامې واوري، اولس باید د کاندیدانو پروګرامونه واوري، اولس باید د کاندیدانو تګلاری ای ووری، ترسو دوی تګلارو ته او دوی برنامو ته او دوی پروګرامونو ته او د ولس د هوساینې لپاره چې کوم برنامې دوی جوړ کړي دي، د ترای ورکول سي. هدف دا ده، یعنی د ولس ګډون په کمپاینونو کې ډیر زیات مهم ده. د ځوانانو ګډون، د خویندو ګډون او همدارنګه د هر هغه واجد شرایط تر دې هنده ګډون ډیر زیات اړین ده. باید دوی پیغامونه ووري او بیا په اسانۍ باندې تفکیک کولای سي، په اسانۍ باندې کولای سي چې ولس وپوهیږي څوک خبرنامه لري، څوک ښه تګلاره لري، څوک هغه خط مشلری او د راتلونکو لپاره د ولس کوم پروګرامونه لري. نو پاسانی تفکیک کیږي، کله چې پاسانی تفکیک کوسی د ټاکنو پر ورځ باندې باید ډیره زیاته اسانه ده چې دوی هغه برنامه تر ورکی، نو دوی اشخاص او افراد ته دوی پروګرامو تر ورکی، نو قومي موضوعات ته نو سمتی.
بشیر احمد وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولفلینا ازادي رنګ ته دغه پر بیان پکتیکا خو یو نوی ولایت دی او زیاته ولفلی راځي. په دې هر ولفلی کې باندې انتخابات وشي او کنه، په دې اړه
ټاکنو خپلواک کمیسیون د منظم تقسیم اوقات په اساس باندې چې کوم تدابیر نیولي، خوشبختانه امنیتي ارګانونو سره په وخت زمان باندې د مراکزو له شریک کړي تر څو امنیتي ارګانونه کافي وخت لري چې د مراکزو امنیت تامین کړي. په پکتیکا کې مونږ 268 شپېته مرکزونه لرو او هغه معلومات چې د امنیتي ارګانونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره بیرته شریک کړي، ټول مرکزونه خلاص بللي، یعنې په دې معنی باندې چې په دې کې به ټاکنې ترسره کیږي او هیڅ یو داسې مرکز شتون نه لري چې په هغه کې ټاکنې نه ترسره کېږي. نو اطمینان ورکړو چې امنیتي ارګانونه کې چیرې د ټولو مرکزونو امنیت تامین کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون امادګي لري چې هم مواد دلته ولېږي، هم کارمند وروزي او هم کارمند وګماري.
ولې زیاده خبرې کوم د پکتیکا ولایت ربیع الثاني په افنو نوې کلا څخه. پکتیکا ولایت ګومل سیرما سیمه کې دوه ځله انتخابات شوي دي. شش کال درېم ځل انتخابات دي افغانستان چې دا دوه ځله بېخي شوي نه دي. دا درېم ځل لاسرسی ورته مشکل ده. فائد حکومت خپل امنیتي ارګانونو ته وایي چې هر هر سیمتا هر ځای ته د امور سره انتخابات مبارک.
مننه کوم دی ولیزاده صاحب څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پلان لري چې په ټولو ولسوالۍ کې هر هغه مرکز ته، هر هغه ولسوالۍ ته چې امنیتي ارګانونه امنیت تامینوي، مونږ ماده استو چې الته ټاکنې تر سره کو. او د ګومل ولسوالۍ یو د هغه ولسوالۍ څخه ده چې امنیتي ارګانونو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اطمینان ورکړی چې په دې ولسوالۍ کې به ټاکنې کیږي، په دې ولسوالۍ کې به ټاکنو ته امنیت تامینېږي، په دې ولسوالۍ کې به ټولو مرکزونو ته امنیت تامینېږي، ناظرین تمام امنیت تامینېږي، د خلکو امنیت. زه امیدوارم چې امنیتي ارګانونه دغه اطمینان چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړی ده، د افغانستان خلکو ته ورکړي، د ګومل ولسوالۍ خلکو ته ورکړي، واجد شرایط خلکو ته ورکړي، تر څو هغوی په ښه فضا کې وتوانېږي هلته په ټاکنو کې برخه واخلي.
هغه امنیتي ځواکونه چې د انتخاباتو په ورځ د امنیت په ټینګښت کې مصروف دي، د دوی د رای ورکولو لپاره تاسو څه تدابیر لرئ؟
موږ خوشبختانه د دوی لپاره ځانګړي تدابیر لرو. د امنیتي ارګانونو لپاره، امنیتي ارګانونه که چیرې په خپل ولایت څخه وي او په همغه وخت کې د یو مرکز امنیت تامینی، هغه د دې حق لري چې دواړو ټاکنو کې برخه واخلي. هم د ریاست جمهوریت کې، هم د ولایتي شوراګانو کې. که چیرې دا دنده یا خپل وظیفه په بل ولایت کې سرته رسي، به وازی د ریاست جمهوریت ټاکنو کې برخه اخیستل سي، د ولایتي شورا کاندید ترای نه سي ورکول، ځکه هغه د دې انتخاباتي حوزه نه ده. نو په دې خاطر د ټاکنو خپلواک کمیسیون تدابیر نیولې دي او هغه غټي قرارګاوي یا قولي اردوګانې چې په هغه کمیټي ارګانونو په غټه کچه باندې موږ هم پلان لرو چې الته د نږدې مرکز ته یو محل ولېږو او الته تر څو هغه ځوانانو ته او هغه سربازانو ته چې د خدمت کوي او امنیت تامینی حقوقی تسهولات ایجاد سی حقوقی پټاکونه کې برخه واخله.
صدیق الله وفای ما د کاپیسا ولایت تګاب له سوالی څخه سره پر ماس کیم. ناظرین او مشاهدین د انتخاباتو څخه چې نظارت او مشاهده کوي، دا کسان مفهوم خاص کسان د انتخاباتو کمیسیون له خوا نه ټاکل کیږي او یادات هر څوک کولای شي د پروسې څخه نظارت وکړي او کوم شرایط لري یو ناظر او مشاهد.
زه مننه کوم د صدیق الله څخه د کاپیسا ولایت څخه استماس نیولې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل ناظرین نه ګمري، اما ناظرین تسهولات ایجادوي. په دې معنی باندې هغه واجد شرایط رایت نهادونه چې اسناد لري معتبر اسناد لري هغوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغوی ته اعتبارنامې ورکوي، د هغوی ناظرونو ته د هویت کارتونه ورکوي، هغوی ته په یو قسم باندې روزنه ورکوي، هغوی سره معلومات شریکوي چې دوی باید د ټاکنو د ورځې څخه او همدارنګه د ټاکنو د ټولو پروسو څخه، یعنې که د نوم لیکنې وي، که د کاندیدانو د نوم لیکنې وي، که د ټاکنو د ورځ وي، که د کمپاین دوره وي، او همدارنګه د رای شمیرنې وخت وي، د ټولو پروسې څخه نظارت وکړي تر څو شفافیت تامین سي، تر څو چا ته اجازه ورنه کول سي چې د چا په ګټه باندې یا د چا په خلاف باندې په داخل د مرکز کې د کارمندانو له طرفه یا د زوردارانو له طرفه یا د حکومتي چارواکو له طرفه کار وسي.
حمید الله د هلمند څخه ټلیفون کړی و، دی هم د امنیت په اړه اندېښنه لري. دی وایي په کومو سیمو کې چې طالبان دي، په دې سیمو کې به خلک څه کوي؟ د دې سیمو لپاره څه تدابیر تاسو لرئ؟
زه مننه کوم د حمید الله څخه، ځکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې یادوري وکړه چې امنیتي ارګانونو سره ښه هماهنګي لري او امنیتي ارګانونو سره په وخت زمان د مراکز ول شریک کړي تر څو امنیتي ارګانونه وخت دی ولري چې ټول مرکزونو ته امنیت تامین کړي. امنیت یا ناامني په جمع کې د ټاکنو په وړاندې باندې یو غټ خنډ دی، یو غټ ستونزه ده. اما امیدوار یم چې امنیتي ارګانونه دغه موضوع جدي ونیسي. اما بدبختانه هلمند ولایت د افغانستان د هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې دوه اویا مرکزونه امنیتي ارګانونو یادوري کړي چې دلته مراکز بند وي. امنیت د واقعا د ټاکنو په وړاندې ستونزه ده. اما په جمع کې د مغوښتنه د ځوانانو څخه ده، د افغانانو څخه ده چې تعهد ولري او په ټاکنو کې برخه واخلي، ټاکنو پروسې تر شا ودرېږي، امنیتي ارګانونو سره هماهنګي او همکاري وکړي تر څو دغه تاریخي ټاکنې، سرنوشت سازي ټاکنې په خپل وخت او زمان ترسره شي او نه بل چاته منتظر پاتې شو. د هر ځوان، د هر افغان، د هر رای دهنده وظیفه باید دا وګڼي چې د خپل رای څخه دفاع وکړي، خپل حق څخه دفاع وکړي په مشروع لارو باندې او د ټاکنو پروسې سره مرسته وکړي.
آیا داسې سیمې شته چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو کارتونو د ویش پروګرام هلته نه وي رسیدلی؟
بدبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جنگ په حالت کې ټاکنې ترسره کوي. موږ 15 ولسوالۍ په ټول افغانستان کې داسې دي چې موږ سږکال ونه توانېدلو چې هلته نوملیکنه وکړو، چې دوی په هلمند کې دوه ولسوالۍ دي، همدارنګه یو ولسوالۍ په زابل کې ده، یو په غزنی کې ده، او یو الاسی ولسوالۍ په کاپیسا کې ده. اما باقي ټول ولسوالۍ ته موږ رسیدګي کړې ده. په حدود 3.4 میلیونه وګړي خویندې ورونه سبسوي دي چې د جملې څخه 15% خویندې دي، باقي نارینه دي.
د کابل د ولایت اوسیدونکی په هغه ولسوالیو کې چې د عامې له کبله کارتونه نه دي ویشل شوي، د دې سیمې خلک څنګه کولی شي چکارتونه واخلي او په انتخابات کې څنګه برخه واخلي؟
ټاکنې په دوه برخو تقسیمو، یو ریاست جمهوریت لپاره ټاکنې ټول افغانستاني و حوزه ده، او بل ولایتي شوراګانو لپاره. به ولایتي شوراګانو لپاره ټول افغانستان څلور درس حوزه ده، یعنی هر ولایتي و حوزه کې دلسي. کله کې یو ولایت کې ستونزه، یو ولسوالۍ کې ستونزه وي، امنیتي مشکل وي، خلاص رسین لري، دوی په اسانۍ کولای شي چې د بل ولسوالۍ ته لاړ شي او همدارنګه د ولایت مرکز ته لاړ شي. د ولایت مرکزو کې موږ د ټاکنو د ورځې نه دوه هفته وړاندې پورې مرکزونه د نوملیکنې فعال دي، دوی هلته په اسانۍ باندې کولی سي کار ترلاسه کړي او بیا په خپله ولسوالۍ کې یا په جوار ولسوالۍ کې یا د ولایت په مرکز کې رای ورکړي. یعنی یو ولایت هم د ولایتي شوراګانو لپاره هم د ریاست جمهوریت لپاره یو حوزه ده، کوم ستونزه وجود نه لري.
هغه لري پرتی سیمې چې اوس د امنیتي ګواښونو سره مخ دي او داسې ویره شته چې ښایي پکې انتخابات ونه شي، تاسو ته امنیتي ارګانونو تر کومه د دوی د امنیت د ټینګښت ډاډ درکړی چې د کې به انتخابات سل په سلو کې وشي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو د ورځې نه 14 میاشتې د مخه امنیتي ارګانونو سره د مراکزو له شریک او فلسفه او هدف د 14 میاشتو شریک مخکې شریکولو ده، او چې امنیتي ارګانونه کافي وخت لري چې خپل ارزیابي په دقیق شکل وکړي، خپل قانون په دقیق شکل ترتیب کې، خپل پرسونل تعداد په نظر کې ونیسي، خپل امکانات او تعداد په نظر کې ونیسي، ترڅو ولس ته ډاډ ورکړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ډاډ ورکړي. نو موږ ته په جام کې ډاډ راکړی ده، هغه لس دې امنیتي ارګانونو موږ سره شریک کړي، هغه رسمي شکل باندې شریک کړي چې خپل وزیر صاحب داخلي امضا کړي، همدارنګه وزیر صاحب دفاع او ریاست امنیتي ملي دوی په ګډه باندې دینه هدونو دا کار کړي، اطمینان ورکړي. خو زه امیدوار یم او هیله مې امنیتي ارګانونو څخه دار چې دغه اطمینان چې امنیتي ارګانونو یې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي، دغه اطمینان د افغانستان ولس باید مطمئن وسیږي، ولس باید ډاډمن وسیږي، ولس ته باید زمینه مساعده سي، ولس ته باید یو ښه فضا ایجاد سي تر څو په ټاکنو کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. د حکومت یوې ادارې په ډنګ پیلی ویلي چې د انتخاباتو په محل
پیولس ولایتونو کې د 414 انتخاباتي مرکزونو امنیت نشي ټینګولای. اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې خلک خوران څوکي، خلک امنیت درته ټینګ کی او که څنګه؟ ته به وایې چې څوک نه پوهیږي. بلا حکومت دی چې څوک له ډاره د کار خلاصولو لپاره هم نشي ورتلی، او چې کوم نه خبره ورشي پر رڼا ورځ د اسمان ستوري پرې شماري لکه داسې.
شاباس خان آقا، داود چنگ اسوا؟ خلاص اسوا کنه؟
نه، چیر تا خلاص اسوا؟ گر اختیار در تا او آیم، نو دا سه وگرنه چه نوی پیل شوا.
دا چه و آیه؟ تو خو آقا ده دره کالا مندی را مندی وی، چه داوه میده دانو چنگ تر و زپاتی ده؟
تر اختیار وی، خویلا وس ما کمی تلاره، دا دره کالا خو می پا قماندانی و چرنوالی که مندی را مندی و حالی؟
یارا شاباز خانه، اسی دی ځان په غضب ککل کړه.
رښتیا وای ورورا، زه اوس هم ډیر پښیمانه یم، خو ځان نشم ترې خلاصولای.
ولی
اوس مقابل لوری نه پریدی او وای چې په ما ظلم سوی دی، تاوان دی راکی.
خو تاوان یې ورکه او ځان ته خلاص که. اسی نه چې دغه دعوه دې له هر څه خلاص کړي. او ورورا، رشوت خواره لکه وږي لیوان، هره شیبه لاره څاري. که څوک د کار خلاصولو لپاره ورسي، دوی خولې وازې نیولي.
چې د تاوان وس مې درلودای، خو محکمه مې ورسره کوله. په دغو درېو کلونو کې له هر څه خلاص وو، نه نغدې پیسې راپاتې سوې او نه هم هغه د پلار نیکه پوله پټی. اوس په سپېره ډاګ ولاړ یم.
دعوه مو په څه ده سره؟
هغه د کلا خواته هغه نیم جری پټی نه دی، هغه درته ښیم. یو خدای وهلي راته وویل چې راځه په دغه پټي دعوه وکړه، نور کارونه خلاصول دی ما ته پرېږده. په دوو ورځو کې به دعوا درته وګټم. هم څارنوال خپل دی او هم قاضي.
نو بیا دې په پټي د ناحقې دعوه وکړه؟
وو وایي د میږي چې ورکه راسي وزرونه باسي. د مام ورکه راغلې وه چې په پردي پټي به دعوا وکړه.
زه نو اوس یې هم څه ته کوې چې ونه شوه ونه شوه، هسې دې هم خپل پټی نه ونو.
دا څه وایې؟ په نیم جری پټي مې درې جری به خپله ځمکه لاړه.
ولې هو غضب وهلې؟
ځکه چې هغه مې خلاصوله او په پیسو مې دعوه پر مخ بیوله. ما ویل ځه دا ځل به خلاصه سي او دا ځل به خلاصه سي. په همدې همدې کې له درې جریبې ځمکې خلاص شوم.
و ساده خو چې نه کېده نو خو پرېکې به دې وه.
هی خدای دې په دې حکومت کې کار مه بندوه، چې یو ځل بند شوې بیا ځان نشې خلاصولای. هر یوه به چې پیسې راڅخه اخیستې نو په کلکه به یې وعده راسره وکړه چې بلې اونۍ ته راشه، کار به دې خلاص وي او ځمکه به درته تسلیم کړو. خو یوازې هغه پلاني مسؤول ته یو څو روپۍ برابرې کړه.
او تا به هم نوره ځمکه وپلورله او هغه ته به دې پیسې برابرې کړې؟
او نو ما به څه کول؟ هر مسؤول مامور به راته ویل چې خر دې تر لکۍ پوست کړی، اوس یې په لکۍ کې مه پرېږده. خو خبر نه وم چې د خره یو غوږ مې هم نه و پوست کړی.
عجیبه ده، دغه مقابل کسم پیسې لاړې که نه؟
دا څه وایې؟ خود لاړې. هغه خوارکي څلور جری به ځمکه وپلورله او یو موټر یې درلوده، هغه هم ورته خرڅ کړې.
او ایله بېله مو اوس دعوه محکمې ته ورسوله.
هو وروره، هغه متل دی چې وایي دا د پټي سر دی، پټۍ کته سوراور دی.
نو اوس به څنګه کوې دا سوراور پټی؟
اوس مجبور چې دواړه نر غوندې وتښتو، ځکه که یې مونږ خوشي کړو اوس حکومت مونږ نه خوشي کوي. وایي راسئ دعوه مو پر مخ بوزئ.
او هغه نیم جریب پټی مځکه به څنګه کوې؟
په هغې کې د کلي هلکان لوبې کوي، ځکه چې دعواګیر شو څوک یې کرلی نه سي.
ښه نو همدا چل دی چې پتی خان ماما ویل د کلي هلکانو ته مې د لوبو پټی پیدا کړی.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم.
زه خو همدغه پتی خان ماما وروولم سوالم چې په پټي دعوا وکړه، زه یې درته ګټم. د ولسوالۍ څارنوال مې زوم دی او قاضي مې د باجه ورور دی.
او سادګیه، خپل زوم او د باجه ورور ته یې کار پیدا کاوه.
ما ویل چې دا څنګه مې څارنوال او قاضي دعوې ته تشویقوي.
متل دی چې وایي یو په سات ښه ښکاري او بل په نه. د دو مینانو له همدغه ډول کیسې مو خبرو.
پیریانی صاحب، تا تا وایم چرته دغه سوار خطر رواني
او ستړی موشي
ا جوړ دی څنګه دغه ستړی منډه دې کړې ک څنګه
او لاغه مارکیټه مې را منډه کړه ډیر ستړی شم
ولی خیرت خو
ورکوي په بلا وختم
خدای دې نه کوي لکه چې لچا سره دې جنگ کړې دې ک څنګه
نه نه جنگ مې نه دې کړې بل خبره وا
نو څه خبره وا د ما دې سودا کړه
یو ملګری مې وا چکر ته مې راوستلې وا او ما ویل چې راځي وړوکې سوغات به مرته واخلم چې مینه نور هم را سره زیاته شي
ها
او نو ورته مې ویل چې راځه مارکیټ ته بلاړ شو چې یو څه درته واخلم تر اوسه مې هیڅ هم درته نه دی اخیستی
بیا در سره لاره
او په خپل لاس مې ځان ته بالا بوټا کړه
ولی
لما سره 2000 افغانۍ وي ما ویل راځه د 1500 افغانۍ به کوم شی ورته واخلم او 1500 افغانۍ به د کوم برګر مارګر او کرایې لپاره ورته وساتم جلی به خوشاله شي خو خبر نوم چې د اوسنۍ زمانې معشوقې د غومره هم اقتصادي نه دی لکه ما چې ګومان کاوه
ولی ارزان شیان نه خوښول که څنګه
او په لومړي سر کې خو یې نازونه کول چې څه شی نه اخلم او مینه د کوم مطلب لپاره نه درسره کوم خو چې ورته ټینګ شوم چې یو شی به خامخا اخلي جلی غلی شوه ویویل
زنو چې ته خفه کېږي یو شی به واخلم
والله دا خو ډېره په زړه پورې کیسه ده ښه نو بیا څه وشول
بیا هغه وشول چې ما انتظار نه کاوه او تیښتې ته مجبور شوم
ولې
ځکه کله چې په مارکیټ ورننوتو جلی نیغه د قیمتي جامو په دوکان ورننوته او ویویل
ګرانه هغه جامې مې خوښېږي
چې له دوکاندار مې د قیمت پوښتنه وکړه نو دوکاندار راته وویل چې په 6000 افغانۍ وجود مې تود شو او لاړې مې بندې شوې خو جرأت مې له لاسه ورنه کړ او په مینه مې ورته وویل چې ګرانې د دغه جامو رنګ د ما نه خوښېږي کومه بله جوړه خوښه
کړه او هغې بلې جوړې ته ګوته ونیوله
هو هغې په ناز راته وویل
ګرانه هغه یشمي جامې مې خوښېږي
ورته ومې وویل چې سمه ده خو چې له دوکاندار مې د بیې وپوښتل نو هغه راته وویل چې د تاسې لپاره 15000 افغانۍ یعنې چې دوکاندار احسان هم راباندې واچوه
ها
او آخر پوه شوم چې خبره وار په وار خرابیږي نو مې په مینه ورته وویل چې ګرانې ته جامې خوښوه زه به یو $200 افغانۍ کوم ځکه چې دوکاندار ارزانه ماتوي
بیا هغې ومنله
او هغې راته وویل
سیده تر هغو به زه نور ډولونه وګورم
ورته ومې ویل چې سمه ده او چې څنګه له مغازې راووتم نو دوه پښې مې خپلې وې او دوه مې پور کړې د سترګو په رب کې له مارکیټه راووتم منډې منډې چې دغه دی تا غږ راباندې وکړه که نه خدای خبر چې چیرته به درېدلی و
زیاتره خسی دسکاولونه ور سره ګرځوي او د خپل اړتیا وړ شیان پکې چوي لکه داسې وخدای دې ځوانی مرګه کا چې زما پام نه خو تا به مې پام کړی ورته
خپل به دې ساتل او ته دسکاولم په ما ساتي
پلار ته باندې څه ځواب وایم
وګل مې خی خوري دا ولې دې بیا لور ته په غوسه یې
لا 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 سی باکس مې ورک سوای
سی باکس دې ورک سوای
او ام درته دې تاسو په کور کې ورک سو
او دا خو ډیر بد کار سوای دی اغه امید څه سو
بهر ووت زه پیدا بشی لالا
څه شو ورک شوې دي
دې ترور لا سی باکس دې ورک سوای دی اغه میرمن دې چیرته ده
اغه خو ډاکټر ته لاړه
دا څه وایې چې دې باکس پیسې او تیرا چیرته پټي ډاکټر مې باندې کاوه
دا څه وایې اخه د غلا خزه نه ده
دا د پیدا میکه
چیرته و
دالته د لکټ لاندې خاو
تر اول ونجلې چې زه وګورم چې څه یې ورښې ویني
ا زه څه کوي لالا نه به ورښوي
نه لالا مې رښتیا وایي سمي وګورئ
مې کاوه لالا څه کوي
ها واخله لالا
ته ودرګه چې زه خلاص کوم دا دواله جیبونه خو تش دی او دا لوی جیب خو له خالی پاکټونو ډک دی امید لکه چې خځه له کار کړای دی
نه نه لالا څه نه دي کم سوي
یوازې همدا خالی پاکټونه و پکې
و لالا
نو دا پاکټونه څه کوي ونجلې
لالا په موټر کې چې کینم خو مې ګرځي ما ویل چې
ته نو د سکول دی لپاره در سره ګرځي چې د کانګو لپاره پاکټونه پکې کېږي
و لالا
ځان وخه کلکه ساته چې بیا درڅخه ورک نه شي. زمونږ خو جب سپینې را وتښتولې. مونږ ویل چې پیسې او طلا به وي پکې.
لالا د کانګو په پاکټونو به څومره ډک ښکارېده.
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، حیا اوریاخیل او مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ